دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردون کو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پامکړې دې سات خبرونه ته د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په دې خاطر چې طالبان واڅول سي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په کار د چې د غوي سره پرختیاي اقتصادي او د بیرغونی په برخه کې مرستې وسی قریشی هم دارنګا د متحده ایالاتونو د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان کنګل سي شتمنۍ هر څومره چې ژر کیږي ازادي کړي چې دغه په کول په افغانستان کې وضعیت حادثي په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو راسي پاکستانی چارواکو په پرلپسې توګه نړۍ د تاسولي چې طالبانو په برخه کې واقعیتونه وګوري وسله دي ورسره وکړي او آندا چې نړۍ د تاسولي چې د غډله نه منځوي کوي سره لدی چې طالبانو تر اوسه په عمل کې نه ده شوډلې خو د پاکستان د بارنو چار وزیر وای چې طالبان وست د غونډي هوادونو او نړیوال ټولنو غښتنو ته غوښنيسي د امریکا متحده ایالاتو روسیې چین برتانیې او فرانسې پر طالبانو د داسې یو حکومت چې ټول افغانان ځانونه پکښې وویني او د شوزو او انجونو کونه پکښې ریایت کړي د جوړولو ژغ کړی دی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو په فشار راولې چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده کړه چې له طالبانو سره باید کار وشي خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا د غونډې غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي
د چین یو لورپوري چارواکي د جیشل هیوادونو د برنو چارو وزیرانو په ورچوال غونډه کې د ونیا پر مهال په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونه لری کړی هغه ول د دغه کار سره به افغانستان وکړی سي چې د بشري بحران او خپل مالی ستونزې حل کړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د چین د بارنو چارو وزیر وینګ وویل چې د جیشل هیوادونو غړي باید د نړیوال اقتصادي همکاري او د نړیوال چوکاټ پیس د جنوبي اسیا د هیوادونو په پرمختګ کې خپل رول ادا کړي د وینګ پر وینا د افغانستان پر ضد لګیدلې ټول بندیزونه باید لری کړل سي تیرمه چې کله طالبانو د افغانستان حکومت ونیو نو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړې او د غراز نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم د پرمختګ لپاره ګمارل سي پیسو ته د طالبانو لاسرسي بند کړی د جیشل هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د غونډه د افغانستان په وضعیت د غور او بحث لپاره جوړ شي وو ټاکل سي چې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي ونی د افغانستان د حکومت د پرزیدو پر اړه د سنا جرګې اجتماعي غونډې ته حاضر سي د امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز د راپور لمخې د دفاع وزیر لوید آستن او لوی درستیز مارک میلی با د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستانه د تخلیه په عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکو د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل سي وو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې دیونه په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا د روي اقداماتو په کولو مایوسي څرګنده کړي هغه زیاته کړي چې د ایران نوی حکومت تر اوسه داسې څه نه دي څرګند کړي چې دې ته تیار دي چې د 2015 کال اټومي موافقه آیا کړي د ایران نوی سخت محافظه‌کار جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته په خپلې ویډیوي وینا کې د سه شمې په ورځ امریکا په سخت ټکو وغندله او داسې اشاره یې ورکړه چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو سره په وینا کې د غیر مستقیمو خبرو د پیل کېدو ملاتړ کوي خو په دې اړه کوم مشخص وخت ونه شوه د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې څخه د تګ لمخي خبريالانو ته وویل موږ تر اوسه د ایران لخوا یو داسې موافقه نه لیدلې چې د ویانا خبرو ته به بیرته وګرځي هغه زیاته کړه موږ په ویانا کې خبرو جاري ساتلو ته مکمل تیار یو پښتنه دا ده چې آیا او یا کله به ایران دې ته تیار سي د ویانا خبري د اروپایانو لخوا د اپریل په میاشت کې پیل شوې دي په دې خبرو کې د ایران سربیره برتانیا جرمني فرانسه روسیا او چین برخه لري دا خبرې په دې هدف پلسوي چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ د قدرتونو سره کړي ژمنې پر ځای کړي او د غراز امریکا هم بیرته د تړون برخه شي د خورو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په یمن کې 14 میلیون انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خورو نړیوال پروګرام پر اساس کډ اړتیا وړ مالی مرسته ونیسي، راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې په مشرۍ مرسته کوونکو له یمن سره د 600 میلیون ډالرو د اضافي مرستو ژمنه کړي، خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د مالی امکاناتو نه رسیدل به میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي. امریکا که څه هم د 290 میلیون ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه، خو ویل دي چې د حل وروستۍ لار د جګړې ختمېدل دي، کوم چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین لامل شوی ده. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورت واوري چې د طالبانو د اسلامي امارات د رئیس الوزرا مرستیال مولوي حنیفي وایي په کابل کې د امنیت د چکېدو لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی. همداشان د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې نړۍ د پر افغانستان د فشار له پالیسۍ څخه کار نه اخلي او دا ځکه چې د هغه په وینا دا یو ناکامه تجربه ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ راستولې دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرسل مولوي عبدالسلام حنفي د پنځمه په ورځ کابل کې ویغونډه ته په وینا کې ویل چې د کابل په ښار کې د امنیت د خکېدو او د طالبانو له نوم څخه د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره تیر ورځ کابینې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرسل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو کمیسیون وټاکه.
بعض شکایت ها از بعض جاها رسیده بود.
مولوی حنفی ویل لزون و زینو سخه زن شکایتونه رسیده رو چه ده کابل پخار که زنی ده نامنه پیخی پیل شوی. ده ملا برادر خوند پا مشره یو کوی کمیسون تا دنده و سپارن شوا چه ده کابل خار ده امنیت ده پارا باید شپا و رست کارو که او پا هر زیکی چه هر دول سرگروانه نظر ترازی لمن زیو سی. در رئیس الوزراء مرسی علوی چه کمیسون با طول آقو کدیو تا چه کم سوگ ده طالب پنوم ده چا کورت نوتی وی او یا هم پخپلا طالبان پا غزینو که زیب زیشی وی هاوی طول باید ده ملکی سیم وسخه د باندې ویستل شي او په نظامی ساحو کې زیپر زیکړي. د طالبانو د لړمحال ادارې د رئیس الوزرا مرسل په کابل کې د امنیتي ستونزو په باب دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې په دې روسي ورځو کې په دغه ښار کې ښاریانو یو شمېر امنیتي پیښو ترسره کېدو څخه شکایتونه کړي وو. مولوي عبدالسلام حنفي د صنعت او سوداګرۍ د نوي وزیر حاجي نور الدین عزیزي د معرفي کېدو په غونډه کې وینا کوله. همدې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په خپله وینا کې ویل چې د طالبانو د پراخې سینې حوافي له برکت ته هیڅوک د دوی د نظام مخالف هم دي د تنه دي اړ شوی چې افغانستان روزي
څوک له هواد شړلو ته نه مجبور کوي. که څوک مخالف نظر لري، که څوک په دې نظام خوشاله نه وي، خو دې ته څوک نه دي مجبور سوی چې هغه د وطن پریږدي. څوک نسی کولای چې څوک له خپل کور وباسي، له خپل کلی وباسي، له خپل پټي به برخه کی او له خپل وطن نه وشړي.
مولوی متکی ویل چې نړیوال ته دا ویل غواړي چې طالبان د شل کلونو د مخه وخت طالبان نه دي، په ولس کې ژورې ریښې لري او په دولس ورځو کې د افغانستان ټول ولایتونه ونیول.
په بهرنۍ نړۍ کې د اسلامي امارت تعلقات، سیاسي تعلقات، روابط هغه روابط نه دي چې په 2000 کال کې وو. اوس که څوک د فشارونو هڅه کوي، کوشش کوي، کېدای یو څو ورځې به یې وغځوي، خو بالاخره به داسې تنها پاتې کیږي لکه په اشغال کې چې تنها پاتې شو. لکه 50 ملکونه چې په اشر راغلي وو، اخر 1500 پاته. اوس که څوک د سیاسي فشارونو کوشش کوي، هغه به هم تنها پاتې کیږي.
مولوی امیر خان متکی ویل چې طالبان له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي او دا ژمنه یې کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي څاغه ټول دنیا ته ضرر رسي. او کدل ته نظام قوی سي، دلته ولسو کال ځوان ولري، دا به ټول دنیا په ګټه. او دا به هم انصاف نه وي. یو مورکۍ چې پرون مریض و، په شفاخانه کې پرتا و، تا کومه کور سره کاو هیڅ مشکل نه. نن ما هغه مور کې د نا جوړ ده نن ما هغه ماشوم د شفاخانه کې د خطا بندي زربانه لګوله هاي د بشر حقوق ده
دی ګوندی تا افغان سوداګرو پنګوالو په ویناو کې وی ویل چی په تیر رژیمونو کې د سوداګرو پنګوالو تر 15% پوری پنګ دا وی او دا وی د کورنۍ د غړو لپاره د امنیت په برابرولو په مسأله رسیدله د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خولي مرسیل خنجر نه لکه دی ویل چی تیر رژیم د لنګیدو وروسته تر اوسه دوه درې د فلې تختونې پیخي په شپیرونه تو کې پیخي شوی دی خنجر نه لکه دی طالبان د اسلامي افغانستان اقتصاد ډیر زیات پراخه شوی دی هغه ویل چې په 2001 کال کې د افغانستان د عوایدو کچه شاوخوا 15 میلیون ډالر ته رسیدله خو اوس دا اندازه 2 میلیارډ ډالر ته لوړه شوې ده
زه په بانکونو کې ډالر لرم خام مواد مې اخیستلي خوراک اخیستلې دي کانټینر مې کراچۍ ته رسیدلې 100% مې ورکړي 80% پاتې دي دا باید ورولېږم ورونه لیکم دا پیسې وسلې دا تیل ولې قیمت شو تیل په دې قیمت شو چې نو تیل ناراضه نو قرارداد نکې په هر قسم چې کېږي سره موږ سره باید دا کومه کوشش چې بانکونه خلاص شي زمونږ د ټیټي غم وخوړل شي هر رقم سره
چې دی د تیر اگست په 15 چې طالبانو کابل ونیو و سره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارډ ډالر په ارزښت شتمنۍ کنګل کړه چې لامل افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شو اوس مال افغان سوداګر او پنګوال د بانکونو لاري بهرنیو شرکتونو ته د مالونو د اخستلو لپاره پیسې دي شي استولې چې لامل په افغانستان کې د تیور موادو بای لوري شوې دي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د ملګرو ملتونو پښپښ او یوما عمومي غونډه کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان په شمول د نړیوالو کړکیچونو د کورونا وبا او د اقليمي بدلونونو په اړه خبري کړې دي جمهور رئیس بایدن ویلی دی چې په افغانستان کې یو اوږده جګړه پای ته رسیدلې ده همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د سولې او ثبات غوښتنه کړې ده نور حال پر پټ کې ووري
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې اعلان وکړ چې اداره یې چمتو ده لنړۍ سره د ستونزو په حل کولو کې همکاري وکړي
And in this pandemic
د وبا ختمول د اقليمي کړکېچ غم خوړل د نړیوال ځواک په اساساتو کې د بدلونونو مدیریت په حياتي مسایلو کې د نړیوالو اصولو رغول لکه په سوداګرۍ انټرنیټي او نورو نوې ټکنالوژي کې د ترهګرۍ له خطر مخامخ کېدل لکه څنګه چې په دا اوسنیو شرایطو کې موجود دي
لچین او روسیې سره د امریکا شخړو ته پکتو بایدن وویل چې زبرځواک هیوادونه باید خپل اړیکې مدیریت کړي او له کړکېچ نه ډډه وکړي
امریکا د نړۍ له هر هغه هیواد سره مرستو ته چمتو ده چې غواړي ګډو ستونزو ته سوله ییز حل لارې عمومي پروانه کوي که مونږ په نورو برخو کې جدي اختلافات هم لرو دا ځکه چې مونږ ټول به د خپلو ناکامیو د عواقبو له کبله وځوریږو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم د عاجل اقدام غوښتنه وکړه
کرونا وایروس او اقلیمی کړکېچ د ټولنو او نړۍ کمزورې حالت را برسېره کړې دی موږ اوس هم د دغو سترو ستونزو پر وړاندې د توازن پر ځای غرور ونیو د دې پر ځای چې پیوستون ولرو موږ د هلاکت له کندې سره مخامخ یو
لدې سره سره د بایدن وینا د امریکا د پخوانی ولسمشر د دریس په خلاف و چې د سترو کړکېچونو په حل کولو کې څو ملیتي هڅې او نړیوالتوب نه مانه خدا چې څرګند کړی امریکا بیرته راستنه شوه او رهبرۍ ته چمتو ده ولسمشر بایدن خپل متحدینو ته په قناعت ورکولو کې لګړنو ستوند سره مخامخ دی
The fiasco that took place in Afghanistan
over the war. The war was fought in Afghanistan and Afghanistan. The war was fought in Afghanistan and the war was fought in Afghanistan. The war was fought in Afghanistan. I think that the President Biden should be able to use the United States and the United States to use the United States and the United States to use the United States and the United States to use the United States and the United States to use 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 the متحده ده
د وټولو لجنجالي بهیر سره سره بایدن له افغانستان څخه وتل د دوامدار جګړې ختمیدل او د دوامدار ډیپلوماسۍ د اثر پیل کېدل وبلل د ملګرو ملتونو په سګنې غونډه کې د نړۍ نور مشانو هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي قطر د طالبانو د منځوي کېدو د عواقبو خبرداري ورکړه ده
ونشدد هنا على ان
من په دې حساس مرحله کې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر دوام او له سیاسي لانجو څخه د بشري مرستو پر جلا ساتلو ټینګار کوو مونږ همدارنګه له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا هم ټینګار کوو ځکه چې پریکون یا بایکاټ به یوازې تضاد رامنځته کړي او خبرګونونه به راو پاروی په داس حال کې چې خبرې اترې مثبت پایلې رامنځته کولای شي.
تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو واکمنیدل په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د سیمې د هیوادونو مشرانو د سولې او ثبات غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د طالبانو مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د وینا کولو غوښتنه کړې ده، خو په جواب کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیټې ویلي دي چې دوی به په دې اړه د عمومي اسامبلې د رواني غونډې څخه وروسته تصمیم ونیسي. په واشنگتن کې د امریکا جاغ د ډیپلوماټیکي چارو د خبريالي سندي سن د رپورت خلاصه به زموږ همکار سي سليمان شاه تاسو ته دروړوي.
په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا قدرت په ګدۍ ناشدي، سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغانستان په استازیتوب دوی ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون او وینا کول حق ورکړ شي. او په دوحه کې د خپل سیاسي نمائندګۍ مطبوعاتي وایان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ د نوي سفیر په توګه ونمو. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې ویل دي چې په روانه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکانات نلیدل کیږي او د غونډې په پای کې به پریکړه وشي. سهیل شاهین له امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې ویل چې طالبان او د امریکا متحده ایالات د جنگ په دوران کې دښمنانو او د هغه زمانه وا چې زموږ هیواد اشغال شوی وو، خو اوس وضعیت بدل شوی دی.
ناو وی آر ان ا نیو چپټر، وی وانټ ټو ټرن اور ا نیو پیج. ان دټ پیج اټ ډیپندز اون د یو اس ویدر دی آر کمینګ فور ورک.
موږ اوس یو نوی فصل پرانیسته دی او غواړو چې یو نوی پاڼه واړو، خو دا پاڼه د متحده ایالاتو پورې اړه لري چې آیا د همکارۍ لپاره چمتووالی لري او کنه. که هغوی وغواړي چې بیرته افغانستان ته مخه کړي او پانګه واچوي، موږ یې هرکلی کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موجوده سفیر غلام اسحاق زی چې د روان کال په جولای کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا مقرر شو، تر اوسه پورې په خپله چوکۍ ناست دی. رسنیو له لارې د طالبانو په خلاف تبلیغات کوي. پاینه وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د خپل وینا په ترڅ کې په افغانستان کې د یو نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy.
موږ په افغانستان کې شل کلنه شخړه پای ته ورسوله، او په داسې حال کې چې موږ د دوامدار او مسلسل جنگ د ختمولو پریکړه کړې، د ډیپلوماسۍ یو نوی فصل پرانیزو. له بلې خوا د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په خپل وینا کې د طالبانو د ګوښه کولو په خلاف خبرداري ورکړ او ویل موږ نړیوالې ټولنې ته په دې نازکه مرحله کې د افغانستان د دوامدار ملاتړ پر اهمیت باندې تاکید کو، او هم په دې خبره باندې ټینګار کو چې بشری مرستې دې له سیاسي اختلافاتو نه لرې وساتل شي. طالبانو سره په ډیالوګ او مفاهمه تاکید کو، مقاطیا او یاد هغوی منځوي کول به د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شي او له ځان سره به عکس العملونه هم ولري. لبل خوا د یونیسف اجرایی رئیس میرمن هنریتا فور چې د افغانستان په باب د ښځو د حقوقو په یو فورم کې وینا کوله، د طالبانو د مشرانو لپاره دا پیغام درلوده. نوموړی وایي چې بالکل دا خبره ډیره مهمه ده چې جنکۍ او هلکان باید یو شان په افغانستان کې د زده کړې او د خپل ژوند ښه کولو لپاره د مهارتونو د ودې چانس او فرصت ولري. په دې اړه ژور اندېښنه لرو، ممکن چې ډېرې جنکۍ ونه کولی شي چې بیرته ښوونځیو ته ورستنی شي. طالبانو په خپل وار ویل دي چې ډېر ژر به دینی عالمان د شریعت پر رڼا کې په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا جنکۍ بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي او کنه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بي اي خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل کولای سي په امریکا کې توندلاري زړور کړي. په دې اړه د امریکا په سنا مجلس کې یو استیمایا غونډه راوللې وه.
د تحقیقاتو د فدرالي ادارې رئیس کریستوفر رید امریکا د سنا مجلس په یو استیمایا غونډه کې قانون جوړونکو ته وویل چې د افغانستان د پخوانی حکومت سقوط او دغه هیواد د بهرنیو ترهګرو ډلو پر پټنځای احتمالي بدلیدل ممکن په لویدیز کې مشتون لاري ترهګري زکړونو ته وهڅوي.
مونږ په دې اړه چې د نورو شیانو برالوه په افغانستان کې پرمختګونه به په کور دننه کې خلک ترهګرۍ ته تحریک کړي اندېښمن یو. نو زه فکر کوم مونږ به په روانو څو کلونو کې د دغو دوه ډوله ترهګرو د زیاتېدلو وړاندوینه کوو.
بلخوا د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د ملي مرکز رئیس د سنا په اجتماعي غونډه کې وویل چې د دې په وینا د امریکا پر وړاندې د ترهګرۍ ګواښ د شل کاله پخوا په پرتله کم دی. دې زیاته کړه چې په افغانستان کې د داعش او القاعده ګواښ اوس مهال نړیوال نه بلکې یو سیمه ییز ګواښ دی.
20 years after 9/11
پر امریکا د سپتمبر د 9 لبریډونو شل کال وروسته امریکا د باندنیو ترهګریزو سازمانونو لخوا د ترهګری دی ویني بڼې سره مخ ده. وسنی ګواښونه یو څه کم دي خو دا به د وخت په تیریدو سره له فکری اړخه زیات خبرېدونکي او له جغرافیایي اړخه زیات متنوع شي. د دې سره سره چې امریکا په افغانستان کې خپل اوږده جګړه پای ته ورسوله او امریکا د ملي امنیت د زیاتو کارونو ته مخه کړه، د ترهګرۍ پر ضد امریکا ملي مرکزونه په کور دننه او د امریکا د باندې د ترهګرۍ د اخلالولو امریکا ته د زیان رسولو د مخنیوي خپل مرام ته ژمن دي.
د امریکا د تحقیقاتي ادارې رئیس وای چې د امریکا لخوا د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي په کور دننه د ترهګرو پر ضد مبارزه د هڅو په سر کې ده.
When it comes to
کله چې په کور دننه کې د ترهګریزو غواخونو په اړه خبرې کیږي، مونږ دوه ډوله ډلې لرو چې مونږ ورته په تمرکز کولو کې زیات لومړیتوب ورکوو. هغه څه چې په کور دننه کې راټو کېدلې ترهګر ورته وایو، د هغو خلکو ته اشاره ده چې باندنیو ترهګریزو ډلو او افکارو یې ترهګرۍ ته جذب کړي. بل ډله په کور دننه کې متشدد افراطیان دي چې د توکمیزو چلندونو او یا د حکومت او یا دولت پر ضد افکارو له امله یې ترهګرۍ ته مخه کړي وي.
امریکایي چارواکي په کور دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د ترهګرو ګروپونو د فعالیتونو څار اړین ګڼي.
زه فکر کوم چې مونږ اړیو چې د دغه ګروپونو د باندنیو عملیاتو د ورتیا پرمختګ ورزو. مونږ اړیو چې معلومه کړو چې د دوی کړنې او هغه چې مونږ وړاندوینه کړې څخه چټک رامنځته کیږي، افغانستان اوس مهال په تیزی سره بدلیږي.
د دې سره سره چې امریکایي چارواکي د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي، دوی په امریکا کې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي د قوي لارو چارو د موجودیت خبر ورکوي.
هغه چوکاټ چې پر امریکا د سپتمبر د 12 مله بریدونو وروسته رامنځته شوی وو، د شل کاله پخوا څخه پر ځای پاتې دی او تقوی شوی دی. مونږ د خلکو د بیکګراوند د معلوماتو چوکاټ لرو. مونږ د ترهګرۍ پر ضد استخباراتو او د قانون د نافذونکو ادارو ترمنځ زیاته همکاري لرو. مونږ په دغه اړه زیات متوجه یو.
د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو وروسته اوس داسې زیاتېدونکي نښې شته چې د القاعده او اسلامي دولت ډلو د جګړه ځپلي هیواد ته پام ګرځولې. د کار په نړیواله کچه او په ځانګړي توګه امریکا کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیږولې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس اداره په دې عقیده ده چې د اداري فساد مخالفت کول د امریکا د ملي امنیت د ګټې مرکز دی. په دې ډول امریکا په ټوله نړۍ کې د اداري فساد د مرتکبینو په خلاف اقدام کوي. د دې لپاره چې په مفسدو اکترانو باندې لازم بندیزونه لګول شوي وي او سرغړاونه د امریکا مالی سیستم جوړل شوی وي، د امریکا د خزانه وزارت، د بهرانه شتمنۍ دفتر یا او اف ای سی، د پاراګوای په درو ادباو قاسم محمد حجازی، خلیل احمد حجازی او لیز پولا ډولډان ګونزالس باندې په پاراګوای کې په اداري فساد کې د دوی د رول لوبولو لکابله باندې زونه لګولید. او اف ای سی په پنځو هغو مرکزونو باندې هم بندیزونه لګولی دي چې د بندیزونو په لست کې د شاملو کسان سره ارتباط لري. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل امریکا د پرګوای د هغو کوښونو د ملاتړ کولو ژمنه کړې ده چې د اداري فساد سره مبارزه کوي او د هغه چا لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کوي چې حکومت موسو ته تاوان رسوي. قاسم حجازی د غیر قانوني پیسو نړیوال سازمان کنټرولوي چې دفتر په پرګوای ده. د قاسم شبکه چې د حکومتي مامورانو پر رشوت سره وړ ګرځول شوې ده او د امریکا په شمول په درسته نړۍ کې د مخکښو شرکتونو او تجارتونو د روابطو د لارې فعالیتونه کوي. د دو ملګری خلیل احمد حجازی د دې لپاره د بندیزونو په لیست کې شامل کړ چې د قاسم د اداري فساد د فعالیتونو سره په ارتباط قاسم ته مادي مرسته برابروله. او اف ایس سی د پاراګوای سب شوي شرکتونه اسپانا انفارماتیکا لو انفارماتیکا اس ا زکانو خلیل سختن یای کنټرولوي او د پاراګوای سب شوي شرکت اس یا نا فارماتیکا اس ا لسپولاردونا الی سختنا یای کنټرولوي. قسم د دې یو له دوستان نه ده د دې یو منځګړي په هڅ په خپل نقش کې د بندر کارکونکو او د پاراګوای د ګمرک مامورانو ته رشوت ورکوه چې د پاراګوای له لارې واردات او صادرات پروسس کړي. د دې د بینلالی واردات او صادرات موبایل زون شرکت باندې چې مرکز په پاراګوای کې ده د او اف ا سی له خوا د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شو. دولدانی څختنه ده یای کنټرولوي. د نړیوال ماګنیټسکی د بشري حقوقو د حساب کتاب ورکولو د لایحه په تعقیب په قاسم خلیل او ډول دان باندې بندیزونه ولګول شلو چې په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو نه د جدي سرغړاونو او اداري فساد مرتکبین هدف ګرځوي. د دغو بندیزونو په نتیجه کې د بندیزونو په لیست کې د شاملو کسانو یا شرکتونو چې دننه په امریکا کې وي یا د امریکایانو په اختیار او کنټرول کې وي ټول شتمنۍ کنګل شوې ده او امریکایان د بندیزونو په لیست کې د شاملو کسان سره له ورکړې راکړې نه منع شوې دي. د او اف ا سی مدیر اندریا ایم ګاکی د نړیوال ماګنیټسکی د بندیزونو د پروګرام لمخه ویل دغه بندیزونه خی موږ ژمنه کړې ده چې د اداري فساد سره مبارزه کوو او د هغو مامورانو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کوو چې حکومت موسو ته تاوان رسوي. د خزانه وزارت به د خپل صلاحیت نه کار اخیستلو ته دوام ورکوي چې د نامشروع اکترانو او د دوی د مخکښو شرکتونو مخاوني سي چې له بینلالي مالی سیستم نه ناوړه ګټه وانخلي چې په درسته نړۍ کې خلکو ته تاوان رسوي چې د قوانینو سره لوبې کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکاجه آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.